حیات د ازادي رادیو د پروګرامونو یو نوې لړۍ در اورو. په دې پروګرام کې له خزو سره د تاوتریخوالي مسله انسیړل شوې، خو بیا هم د خزو په موضوع کې تمکې ګوډه. پاکستان عمومي انتخابات را نږدې دي او خزې هلې ځلې کوي چې په دې انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول پاکستان کې سخت دریځ وسله والو د غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو پر کاندیدانو حملې زیاتې کړې دي. نور حال فر هیواد د ازادي رادیو د مرکز د خبري څانګې د راپور په استناد اوروي.
د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې چې د روانې میلادي میاشتې پر 11مه نیټه کیږي، د پښتونخوا ایالت ښځې هڅه کوي چې ژغ یې واورېدل سي، خو ویل کیږي چې په لسګونه میلیونه ښځې شایي د ټولنیزو محدودیتونو، د انتخاباتو په سیستم کې نیمګړتیا او د ښځو په وړاندې د تهدیدونو له امله خپلې رایې استعمال نه کړي. د آزادو او منصفانه انتخاباتو د شبکې د راپور پر اساس د پاکستان د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې یوازې په سلو کې 18 ښځو چې د رایو لپاره یې نمونه لیکلي وو خپلې رایې وکارولې. په داسې حال کې چې په همدې انتخاباتو کې 50% نارینه وو خپل نمونه لیکلي وو. خو دا حیرانتیا خبره دا ده چې د ښځینه رایه ورکوونکو لپاره نږدې 2900 ځانګړي انتخاباتي مرکزونه ټاکل شوي وو، اما په 1548 مرکزونو کې حتی یوې ښځې هم خپل رایه استعمال نه کړه. د پاکستان ښځې هیله منې دي چې دا ځل د 2008 میلادي کال د انتخاباتو حالت تکرار نه شي. روان انتخابات چې لس ورځې ورته پاتې دي، وبښئ چې کوم کسان د پارلمان او ایالتي مقننه مجلس څوکۍ ګټي. لبلې خوا په ټول پاکستان کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال پر سیکولر یا غیر مذهبي او د مذهبي اقلیتونو پر کاندیدانو بریدونه کیږي. د انتخاباتي کمپاین د پیل راهیسې د پاکستان د یو مهم سیاسي غیر مذهبي عوامي نېشنل ګوند له 40 څخه زیات غړي وجل سوي دي. د دې ګوند یو شمېر غړي د پښتونخوا په ایالت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وجل سوي دي. شګفته ملک چې د عوامي نېشنل ګوند لپاره کمپاین کوي وایي وسلوال طالبان د دې ګوند پر نارینه فعالانو مقرر بریدونه کوي، له همدې کبله دا مجبوره سوي چې د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین پر مخ بوزي. نوموړی زیاتوي،
کوشش دا چې موږ خځې په دې کنوینس کو چې مرګ چې دی هغه یو ځل دی، مونږ به مرګ نه په شاکی ګناه، خو مونږ به د راتلونکي نسلونو لپاره، مونږ د خپل روښانه مستقبل او د خپلو بچو لپاره د حق لپاره آواز پورته کړو. چې کومې ستونزې هغه ته مخې دي، د هغې لپاره به مونږ د دغه طرح ګرو مخې ته ولاړ یو، او د الیکشن چې دی دا واحد ذریعه ده چې مونږ د دې الیکشن په ذریعه مونږ د دغه طرح ګرو مقابله وکړو.
میرمن ملک وایي د ښځو رایې ډېر مهمې دي، ځکه چې دوی د پاکستان د سولې د پرېکړو په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې د روانو عمومي انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په باب مو واورېدل. په یوه نوې نړیواله سروې کې د افغانانو په ګډون د 9 اسلامي هیوادو له خلکو د شرعي قانون د تطبیق پوښتنې شوې. د سروې له مخې د دغو هیوادو اکثر خلکو ویلي چې دوی شرعي نظام غواړي، خو د دې نظام د تطبیق په برخه کې بیا مسلمانان سره ورته نظر نه لري. د دې سروې په اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
اکثر مسلمانان غواړي چې د دوی په هیوادونو کې شرعي قانون نافذ شي، خو په دې برخه کې بیا مسلمانان یو خوله نه دي چې د دې قانون کومه برخه تطبیق شي. د پیو پونوم نړیوال تحقیقاتي مرکز د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ یو سروې ترسره کړې ده چې پکې د 9 اسلامي هیوادونو له 8000 کسانو پوښتنې شوې دي. په دې سروې کې په آسیا، افریقا او منځنۍ ختیځ کې غوڅ اکثریت د دې پلوي کړې ده چې د دوی په سیمه کې د شرعي قانون پلی شي. خو د پیو نړیوال تحقیقاتي مرکز مشر جیم بیل وای د دې غوښتنې ترڅنګ د شرعي قانون د تطبیق په برخه کې نظریات سره مختلف دي. په جرمني کې دینی عالم مولانا مصطفی په دې نظر دی چې د مسلمانانو ترمنځ د ډېر اختلاف یا عمده دلیل داره چې شرعي نظام ساده نه دی، عوام پرې نه پوهیږي او په سروې کې له عوامو پوښتنې شوي دي.
دا شرعي نظام یو مغلق سیستم دی، نو هغه کسان چې په شریعت باندې پوه نه وي او د شریعت قوانین ورته معلوم نه وي، نو هغوی باید د دې پوه شي چې نیم واخله او نیم پرېږده پوه شي، نو ځکه چې هغوی ته معلومات نشته. د دغه مشکل د مسلمانانو د امت دی، او دوی کومه پوښتنه چې د 8000 نفر نه کړې ده، زه ګمان نه کوم چې د اسلامي متخصصینو نه پوښتنه کړي.
د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده څرګندوي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی چې د اسلام د سپېڅلي دین مخالف وي. د پیو تحقیقاتي مرکز د سروې لمخې په افغانستان کې 90% خلکو هم ویلي دي چې شرعي قانون غواړو. په مصر کې هم همدومره فیصدي د شرعي نظام غوښتنه کوي، خو په ترکیه کې 12% خلکو د شرعي قانون پلوي کړې او په تونس کې بیا 10% شپږ 500 تر رسیږي. په سروې کې له افغانستان او عراق پرته نورو تقریبا ټولو له ناموسي وژنو سره مخالفت کړی. دا هغه مسله ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو ډلې ورته اندېښمنې دي. مولانا مصطفی وایي چې د بدلمنۍ د اوښتو په قضیې کې شرعاً عوام حق نه لري چې حکم وکړي، او په دې برخه کې افغانان شریعت ته نه ګوري، خپل کلتور تطبیقوي.
دلته باید سړی یو غټ فرق وکړي چې دین څه دی او د افغانانو رواج او عادت او عرف څه دی. مثلا یو سړی فکر کوي چې د دوی ناموس ته ضرر رسېدلی دی، دا ګمان دی، شهود نشته دی، ثبوت نشته دی. قرآن وایي وإنّ بعد الظن اثم، او په ګمان باندې باید سړی حکم ونه کړي. که چېرته ثبوتونه وجود ولري چې هغه هم باید یو قاضي و قضا و محکمه باید د حکم وشي.
په واشنگتن کې د پیو د تحقیقاتي مرکز ځانګړی سلاکاري او د پرنسټون پوهنتون استاد اماني جمال تر سربې وروسته د وضاحت لپاره جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل، شرعي نظام د هر هیواد د تجربو له مخې بېلابېلې معناوې لري، هم د تعریف له پلوه او هم د فهم له پلوه. د سروې له مخې اکثر مسلمانان د شخصي ژوند او د شتمنیو د شخړو په برخه کې د شرعي قانون تطبیق غواړي، او په اکثر هیوادونو کې مسلمانانو د شرعي سختو سزاګانو ملاتړ نه دی کړی. دوی د دې پلوي نه کوي چې د غله لاس قطع شي یا د مرتد ووژل شي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په سروې کې دا هم معلومه شوې ده چې اکثریت مسلمانان د مذهبي ازادیو پلوي کوي. مثلا په پاکستان کې 84% کې مسلمانانو د شریعت د نفاذ غوښتنه کړې، خو 15% کې په دې باور دي چې د نورو ادیانو لارویان دي په آزاد ډول خپل عبادت کوي. د سروې له مخې نیمایي کسانو مذهبي افراطیت ته اندېښنه څرګنده کړې، په ځانګړې توګه په مصر، عراق او تونس کې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
سبا پنځم د مې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له دویمې کلیزې سره برابر ده. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د اسامه بن لادن وژل کېدل یوه لویه لاسته راوړنه بولي، او وایي چې له دې سره د دې شبکې فعالیتونه هم محدود شوي دي. خو یو شمېر کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي القاعده شبکه اوس هم افغانستان او سیمې ته یو لوی ګواښ دی، او د له منځه وړلو لپاره لازم اقدام نه دی شوی. د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه اسلام آباد ته څیرمه په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. قاسم سولمل د اسامه بن لادن د وژل کېدو په نتیجو او د القاعده شبکې په اوسنیو فعالیتونو یو راپور برابر کړی.
که څه هم د